View 360 में इसराइल हमास जंग में तेजी, तनाजे में कमी की सफारती कोशिशों को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइल के दौरे से वापस आ गए हैं। अपने इस दौरे में उन्होंने एक तरफ तो इसराइल के लिए अमरीकी हमायत का इरादा किया, लेकिन साथ ही साथ इसराइलियों को खबरदार भी किया कि वो अपने गुस्से में वो गलतियां ना करें जो अमरीका इंसाफ के हुसूल के लिए 9/11 के बाद कर चुका। अमरीकी सदर ने मीडिया को यह भी बताया कि उन्होंने इसराइल और मिस्र को गजा में महसूर आबादी के लिए इमदाद की तरसील पर रजामंद कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल अब भी गजा पर एक बड़े जमीनी हमले की तैयारियों में है। अलाहली हॉस्पिटल पर होने वाले तबाहकुन हमले के बाद लबनान समेत दुनिया के कई मुस्लिम मुल्कों में मुजाहिरीन अभी भी इसराइल और अमरीका पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। ऐसे में अक्वामे मुत्तहिदा और दुनिया के कई दूसरे ममालिक तनाजे को फैलने से बचाने की कोशिशों में हैं। अमरीका ने बुध के रोज अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की उस करारदाद को वीटो कर दिया है जिसमें इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद की तरसील के लिए वक्फों का मुतालबा किया गया था ताकि ये इमदाद गजा की पट्टी तक पहुंचाई जा सके। ब्राजील की तरफ से पेश की गई इस करारदाद पर गुज़िश्ता चंद दिनों में दो बार वोटिंग मौखर की गई, लेकिन कल इस करारदाद पर होने वाली वोटिंग में 12 अरकान ने इस मुसवदे के हक में वोट दिए जबकि रूस और बरतानिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इससे पहले अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फौरी जंगबंदी की अपील की थी ताकि यरगमाल अफराद की रिहाई और गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद पहुंचाने का बंदोबस्त हो सके। इसके अलावा इस जंग को रुकवाने के लिए सफारती कोशिशों में चीन के सदर ने मिस्र के वजीर आजम से बात करते हुए इसराइल गजा जंग में जंगबंदी सबसे फौरी और अहम काम के तौर पर मेंशन की। दूसरी जानिब रूस के वजीर खारजा ने इस जंग के हवाले से आज एक बयान में कहा कि फलस्तीन इसराइल तनाजे के इलाकाई जंग में तब्दील होने का संगीन खतरा है और रूस मशरक़ वुस्ता में कशीदगी के हवाले से तुर्की के साथ राबते में है। यरूशलम में क्या सूरत हाल है इस वक्त और जिस तरह के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रहे हैं और ख़ासतौर पे जो लीडरान की तरफ से मगरबी लीडरान की तरफ से यरूशलम के दौरे या तेल अवीव के दौरे हो रहे हैं उसके बाद इस वक्त क्या सूरत हाल है, हरिंदर मिश्रा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हरिंदर, ये बताइएगा कि अमरीकी सदर के दौरे के बाद क्या इसराइली हुकूमत की हिकमत अमली में तब्दीली के कोई आसार दिखाई देते हैं कहीं?
देखिए, थोड़ी तब्दीली तो नज़र आ रही है क्योंकि इसराइल अभी तक कह रहा था कि वहाँ पर खुराक, पानी और बिजली जो है उसकी सप्लाई को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा जब तक कि इसराइली जिनको लेकर के वहाँ कब्ज़े में जो अभी इसराइली हमास के कब्ज़े में है या वहाँ की तंजीमों के कब्ज़े में है जब तक वो छूट नहीं जाते। लेकिन कल सदर बाइडन के दौरे के बाद और आज यहाँ पर ब्रिटिश वज़ीर आज़म ऋषि सुनक आए हुए हैं और अभी जब जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके ठीक पीछे होटल में जो वो ठहरे हुए हैं और यहाँ पर उन्होंने जो लोग हॉस्टेजेस दिए गए हैं उनके परिवार के उनके ख़ानदान के लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की है, तो थोड़ी तब्दीली ये नज़र आ रही है कि इसराइल अब इस बात के लिए तैयार है कि वहाँ पर खुराक, दवाइयाँ और पानी जो है उसकी सप्लाई हो सके। वहाँ रफा क्रॉसिंग के पास जो उसने बमबारी की थी और वहाँ पर गड्ढे हो गए थे सड़क पर और वहाँ से ट्रक जो है वो अंदर नहीं जा पा रहा था इन सामान के साथ, अब उसका रिपेयर चल रहा है और माना यह जा रहा है कि कल मिस्र जो है शायद वहाँ पर 20 ट्रक सामान जो है अंदर भेजा जा सके जिससे कि इंसानी बहरान की जो इम्कानात हैं उस पर किसी तरह से उसको कंट्रोल किया जा सके और वहाँ पर लोगों को ज़रूरी चीज़ें जो है वो पहुँच सके। तो जाहिर है कि थोड़ा दबाव ज़रूर बना है इन सिफारती कोशिशों के की वजह से और कुछ इस बात का भी दबाव बना है कि जिस तरह से वहाँ 500 अफराद तकरीबन 500 अफराद जिस तरह से उनकी हलाकत हुई हॉस्पिटल पर जी, उसकी वजह से भी थोड़ा दबाव ज़रूर बना है कि इसराइल जो है वो जिस तरह से उनके ऊपर पूरी तरह से सख्ती किया हुआ है उसको उसमें थोड़ी नरमी लाने की कोशिशें जो हैं वो कामयाब सी नज़र आ रही हैं।
तो अरे 2014 में भी इसराइल की तरफ से हमास के खिलाफ गजा में कार्रवाई हो चुकी है, इस बार क्या मुख्तलिफ हो रहा है कि जो इस वक्त इतना जो ऑफेंसिव इस वक्त है जो हमें इस वक्त नज़र आता है और ख़ासतौर पर ज़मीनी कार्रवाई के हवाले से अभी तक जो है वो बातें जारी हैं?
जी देखिए, सबसे पहला फ़र्क जो है वो ये है कि अभी غزہ کے جو شمالی علاقے سے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو کہا گیا کہ وہ جنوبی علاقے کی اور چلے جائیں اور اس علاقے کو پوری طرح سے خالی کر دیں, کیونکہ حماس کا جو ہیڈ کوارٹرز ہے وہ مانا جاتا ہے کہ غزہ سٹی میں ہے, وہ شمالی علاقے میں جو ہیں ان کے کارکن جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہیں, اس وجہ سے اس علاقے کو خالی کروانا جو ہے اسرائیلی کارروائی کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ پہلے جب بھی زمینی کارروائی ہوئی اسرائیل کی طرف سے تو اس میں اسرائیل کا خاصا نقصان ہوا ہے, اور یہاں پر اسرائیلی جو ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ نقصان اس وجہ سے ہوتا رہا ہے کیونکہ انہوں نے الزام یہ لگایا ہمیشہ اور ابھی بھی لگاتے رہے کہ عام لوگوں کو جو ہے وہ ہیومن شیلڈ کی طرح کوچ کی طرح جو ہے وہ استعمال کرتا رہا ہے حماس, اور اس وجہ سے ان کو اتنا نقصان کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے. اب یہ مانا جا رہا ہے کہ جب یہ لوگ وہاں سے نکل چکے ہیں, وہ جا کر کے جنوبی علاقے میں انہوں نے پناہ لے لی ہے, تو اب زمینی کارروائی جب ہوگی تو وہاں پر موجود جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک طرح سے حماس کے کمبیٹنٹس مانے جائیں گے اور اسرائیل کو کارروائی کرنے میں آسانی ہوگی. تو یہ مانتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ ایک اسٹریٹجی میں شفٹ ہوئی ہے. دوسری اسٹریٹجی میں یہ بھی بتا رہے ہیں یہاں پر دفاعی اہلکار کی جس طرح سے وہاں پر مکان وغیرہ ہے ان کو انہوں نے تباہ کیا ہے, اب اس کے بعد انہیں سرنگوں میں جو ہے ایکشن لینے میں آسانی ہوگی, وہاں پر جو کارروائی یہ کرنا چاہتے ہیں اس کو کرنے میں تھوڑی آسانی ہوگی, اور ان کا ماننا ہے کہ اگر وہ سرنگوں کو تباہ کر پائے تو اسرائیل کو مکمل جیت یہاں پر حاصل ہو سکتی ہے.
تو ہریندر, اسرائیل کے اندر جو اندرونی سیاست ہے وہاں پہ کیا ماحول ہے, کیونکہ کچھ کرٹیسزم جو ہے وہ کرنٹ گورنمنٹ پہ آیا, اس وقت کیا صورتحال ہے اس حوالے سے, کوئی بات ہو رہی ہے اسرائیل کے اندر بھی؟
دیکھیں, پہلے تو یہاں پر قومی اتحاد کی حکومت بن چکی ہے, تو اس طرح سے مانا یہ جا رہا تھا کہ ایک طرح کی اسٹیبلٹی جو ہے نتنیاہو کی حکومت کو مل گئی ہے, لیکن یہاں پر کرٹیسزم بھی جیسا آپ نے کہا بہت سخت تنقید بھی ہو رہی ہے. آج یہاں پر جن لوگوں کے گھر والوں کو ہاسٹیجز دیا گیا ہے وہ ایک پریس کانفرنس ان لوگوں نے بلایا ہے, اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ دباؤ میں آ رہی ہے, وہ جو انہیں پرومس کیا گیا تھا, جو وعدے کیے گئے تھے اس کے خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور لوگ جو ہیں اب جس طرح سے نرمی برتنے جا رہے ہیں اس سے شاید ان ہاسٹیجز کو نکال پانا آسان نہیں ہوگا. تو یہاں پر دھیرے دھیرے جو دیکھا جا رہا ہے کہ ابھی ایک قومی اتحاد کی سرکار بنی اور ایک یونٹی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی تھی, لیکن اس میں تھوڑا جو ہے وہ جو سیندھ پڑا ہے, اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اب لوگ جو ہیں اس کے خلاف بھی جاتے ہوئے کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں, اور دھیرے دھیرے اس طرح کے جو مظاہرے ہیں وہ بھی بھلے ہی چھوٹی سنکھیا میں ہو, کم لوگ جو ہیں کم تعداد میں لوگ سامنے آ رہے ہیں, لیکن دھیرے دھیرے ان کی سنکھیا بڑھتی نظر آ رہی ہے.
بہت شکریہ ہریندر, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے یروشلم میں اس وقت سچویشن ہے کیا وہاں پہ اس حوالے سے, اور خاص طور پہ سفارتی کوششوں کے بعد کتنی چیزیں تبدیل ہوتی نظر آتی ہیں, بہت شکریہ آپ کا. غزہ پر اسرائیل کی 11 دن سے جاری بمباری سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے, 10 لاکھ سے زیادہ افراد دربدر ہیں, مسلسل بمباری سے لوگوں کی بڑی تعداد زخمی ہے, لیکن امدادی اداروں کے پاس طبی سامان کی کمی ہے اور وہ اس تباہ کن قلت کے بارے میں بار بار خبردار کر رہے ہیں.
7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے جواب میں اسرائیل گنجان آباد غزہ میں نان سٹاپ فضائی بمباری کر رہا ہے. انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس کے ترجمان ٹوماسو ڈیلا لونگا کے مطابق غزہ میں صورتحال انتہائی تباہ کن ہے.
غزہ میں ہماری ٹیموں کے پاس ادویات, سامان, ایندھن ختم ہو رہا ہے. فلسطین ریڈ کریسنٹ 2 ہسپتال چلا رہی ہے, ایک غزہ سٹی میں, ایک خان یونس میں, اور دونوں میں بجلی جنریٹرز کے ذریعے بنائی جاتی ہے, اور وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ان کے پاس بمشکل ایک اور دن کی بجلی بچی ہے. اب پہلے ہی ہسپتالوں کے کچھ حصے بجلی کے بغیر ہیں کیونکہ وہ آئی سی یو یونٹ, بچوں کے انکیوبیٹرز اور جنریٹر کے لیے ایندھن استعمال کر رہے ہیں.
لڑائی شروع ہونے کے بعد سے اب تک 4 لاکھ سے زائد فلسطینی اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں. اسرائیل نے غزہ کی پٹی اور اسرائیل کے درمیان ایرز کراسنگ کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا ہے. 13 اکتوبر کو اسرائیلی حکام نے بمباری کی وارننگ دیتے ہوئے غزہ کے رہائشیوں کو انخلا کر کے جنوب کی جانب چلے جانے کو کہا.
لوگوں میں مایوسی ہے. غزہ شہر میں فلسطین ریڈ کریسنٹ ہسپتال کو 3 بار خالی کرنے کے لیے کہا گیا اور انہوں نے ٹھہرنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے اس بات کا اعلان کیا اور وضاحت کی کہ وہ اپنے مریضوں کو وہاں سے نہیں نکال سکتے تھے, ان کے پاس ذرائع یا رسد نہیں ہے, لہٰذا انہوں نے اپنے مریضوں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا.
غزہ اور مصر کی سرحد پر ہزاروں پناہ گزین پہنچے ہیں جس کی وجہ سے قاہرہ نے حفاظتی اقدامات سخت کر دیے ہیں. یروشلم پوسٹ کے مطابق مصر اب تک غزہ سے آنے والے مہاجرین کے لیے کراسنگ کھولنے سے انکار کر رہا ہے.
اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر مصر سے کہا ہے کہ وہ ایک یہ کہ تمام فلسطینیوں کو آنے دیں اور دوسرا یہ کہ غیر ملکی اور تیسرے ملک کے شہریوں کو باہر جانے دیں. دوسری تجویز پر مصر نے کہا ہے کہ اگر اسرائیلی اور فلسطینی سائٹ سے کاغذی کاروائی مکمل ہو جاتی ہے تو انہیں غیر ملکی شہریوں کو باہر جانے دینے میں کوئی اعتراض نہیں, لیکن وہ ایسا صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی اجازت دیے جانے کی صورت میں کریں گے. جس چیز کے بارے میں مصر کو تشویش ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو غزہ سے نکال دیا گیا تو انہیں کبھی واپس جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی.
اس دوران مشرق وسطی میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کا کہنا ہے کہ غزہ کے 10 لاکھ سے زیادہ رہائشی مصر کے ساتھ سرحدی گزرگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. میکسم ایڈمز کے ساتھ فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ.
اسرائیل نے ابھی تک الاہلی ہاسپٹل پر حملے کی ذمہ داری لینے سے انکار کیا ہے, لیکن اس حملے میں بڑی تعداد میں ہلاکتوں کے بعد مسلم دنیا میں عوامی سطح پر ہی نہیں سرکاری سطح پر بھی مذمت سامنے آئی ہے. اردن نے عرب رہنماؤں کے ساتھ صدر بائیڈن کی ملاقات کو کینسل کر دیا. بحرین ان چند مسلم ممالک میں سے ہے جنہوں نے ابراہم اکارڈ کے تحت اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے. میں نے بحرین میں اسرائیلی سفیر ایتان ناہے سے انٹرویو میں سوال کیا کہ کیا غزہ ہسپتال پر حملے سے مسلم دنیا میں پیدا ہونے والا شدید منفی رد عمل اسرائیل کے عرب ملکوں سے تعلقات کے عمل کو متاثر کرے گا.
مجھے اسپتال کے واقعے کو صحیح تناظر میں پیش کرنے دیں. حماس نے اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کیا. اسرائیل پر 2000 سے زیادہ راکٹ داغے, 2000 مسلح وحشی سرحد کے پار بھیجے اور 1400 سے زیادہ اسرائیلیوں کے قتل عام کا سلسلہ شروع کیا. یہ وہ جنگ تھی جس کا اسرائیل کے خلاف ایک دہشت گرد تنظیم حماس نے اعلان کیا, لیکن اس کا مسئلہ فلسطین سے کوئی تعلق نہیں, مسئلہ فلسطین کے کسی سیاسی تصفیے سے کوئی تعلق نہیں, انہیں مسئلہ فلسطین سے کوئی دلچسپی نہیں. وہ فلسطین کے مفادات کی نمائندگی نہیں کرتے بلکہ ایرانیوں کے مفادات کی نمائندگی کرتے ہیں. حماس بلکہ اس کیس میں اسلامک جہاد نے اسپتال کے بالکل پیچھے سے راکٹ فائر کیے, ان میں سے ایک غلطی سے اسپتال کے احاطے میں گر گیا. مبالغہ آرائی اور جھوٹ جو ہالی ووڈ کے اس تھیٹر سے آتا ہے یہ مبالغہ میں زیادہ دشمن
لیکن ایک راکٹ اتنا نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے جبکہ اسی وقت بقول اسرائیل کے دعووں کے اس پر داغے گئے سینکڑوں اور ہزاروں راکٹس اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی موت کا باعث نہیں بن رہے؟
اسرائیل کے پاس ایک نظام ہے, ایک دفاعی نظام جسے آئرن ڈوم کہتے ہیں. یہ 90% تک محفوظ نظام ہے. یہ حماس اور اسلامک جہاد کی طرف سے ہمارے شہروں پر فائر کیے جانے والے راکٹوں سے ہمیں بچاتا ہے, لیکن یہ صرف 96% تک ہی دفاع کر سکتا ہے. فلسطینی خود کو 100% تک محفوظ رکھنے والا میکانزم بنا سکتے ہیں, اس کا نام ہے دھمکی نہ دیں, گولی نہ چلائیں, اسرائیلیوں کو ہلاک نہ کریں. جب آپ ہمیں ہلاک کرنے آئیں گے تو ہم اپنا دفاع کریں گے.
ہاؤ ڈو یو سی سیویلینز بینگ, آپ غزہ میں عام شہریوں کے مارے جانے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ جائز ہے آپ کے لیے یا آپ اس کو کولیٹرل ڈیمیج کہیں گے؟
نہیں, میں عام شہریوں کی ہلاکت کا جواز پیش کرنے نہیں جا رہا. میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ وہ جو عام شہریوں کے پیچھے چھپتے ہیں انہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اور ان کی ذمہ داری بھی لینی ہے. دنیا حماس کو بری ذمہ نہیں کر سکتی. اسرائیل نے 2005 میں غزہ سے انخلا کیا, ایک سال بعد حماس نے فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار سنبھالا. حماس دعویٰ کرتی ہے وہ فلسطینی عوام کی نمائندگی کر رہی ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن اگر وہ دعویٰ کر رہے ہیں تو ذمہ داری حماس پر ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جنگ شروع کر کے بھاگ کر شہریوں کے پیچھے چھپ جائیں اور دعویٰ کریں کہ اس کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اور یہ اس فریق کی ذمہ داری ہے جس پر حملہ ہوا. ہم شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنا رہے.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ دنیا بھی حماس کے کیے کی مذمت کر رہی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اسرائیل نے جو کچھ کیا ہے وہ تناسب سے ہٹ کر ہے.
مجھے ایک سوال کرنے دیجیے. 1400 اسرائیلیوں کے قتل عام کے بعد, عورتوں کے ریپ کے بعد, بچوں کو ان کے پنکھڑوں میں مارنے کے بعد, پورے کے پورے خاندانوں کو مارنے کے بعد, بچوں کو ان کے والدین اور والدین کو ان کے بچوں کے سامنے مارنے کے بعد, ایک متناسب رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ ایک قابل قبول رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ قتل کی مذمت کر دینا کافی نہیں. ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو موبلائز کرنا ہے اور پیس کیپرز کو بھی جو فلسطین کی فکر کرتے ہیں. تاکہ حماس کی عسکری صلاحیتوں اور غزہ میں سیاسی اثر و رسوخ کو ختم کیا جا سکے, نہیں تو جو 7 اکتوبر کو ہوا وہ ہوتا رہے گا.
Otherwise, we will continue to see and we will not let it happen again.
You are posted at a position which is...
آپ بحرین میں ہیں اور بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ تعلقات استوار کیے ہیں. تاہم اس وقت سڑکوں پر جن جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ یقیناً اس کے حق میں نہیں ہے. تو اس وقت آپ کو عرب دنیا کی طرف سے سفارتی محاذ پر کس قسم کے رد عمل کا سامنا ہے؟
On a diplomatic front.
So I get a mixture of reactions.
یہ ایک ملا جلا رد عمل ہے, لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ابراہیمی معاہدے صرف 3 سال پرانے ہیں. یہ ایک عمل ہے, یہ کوئی طے شدہ ڈیل نہیں ہے. ہم تعلقات استوار کر رہے ہیں, ہم روابط اور رشتے قائم کر رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کو جاننے لگے ہیں. اس سے یقینی طور پر یہ تعلقات امتحان میں پڑے ہیں, لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم اس سے اور زیادہ مضبوط ہو کر باہر نکلیں گے جب لوگوں کو احساس ہوگا کہ کیا ہوا ہے اور ہم کس چیز کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ حماس ان کی نمائندگی نہیں کرتی. آپ یہ فلسطینیوں سے سنتے ہیں, آپ سعودی صحافیوں سے سنتے ہیں, بحرین میں ویکلی اس پر لکھتا ہے, بحرینیوں اور دوسرے ملکوں سے دوسرے عربوں کی طرف سے حمایت کے کافی پیغامات موصول ہو رہے ہیں, چاہے وہ کویت ہو یا سعودی عرب ہو یا مراکش ہو.
جنگ بندی کے کیا امکانات ہیں, اور اگر علاقائی طاقتیں اس میں شامل ہوں تو جنگ بندی کے لیے کیا شرائط و ضوابط ہو سکتے ہیں؟
I will not answer that question.
میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا. ہم اس وقت مذاکرات کی کوشش میں نہیں, ہم حماس سے چھٹکارا پانے کے مشن پر ہیں. ہم حماس کی فوجی صلاحیتوں اور اثر و رسوخ کو ختم کرنے کا کام کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے خطے میں امن قائم کرنے کی کوشش جاری رکھ سکیں.
کیا اس میں غزہ پر قبضہ بھی شامل ہے؟
ہم غزہ میں رکنے کا ارادہ نہیں رکھتے, ہم غزہ میں نہیں رکنا چاہتے. ہم ایک چیز چاہتے ہیں کہ حماس کی فوجی صلاحیت اور سیاسی اثر و رسوخ کو ختم کیا جائے, یہی ہمارا مقصد ہے.
اس وقت عبدالباسط ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان کے سابق سینئر سفارتکار ہیں, سفیر رہ چکے ہیں انڈونیشیا میں. عبدالباسط, اسرائیلی سفیر کا تو واضح کہنا ہے کہ اس وقت سفارتکاری ان کی ترجیح نہیں ہے بلکہ حماس کا صفایا ان کا ہدف ہے. آپ کو لگتا ہے کہ حماس کے اسرائیل پر حملے سے سفارتکاری کی جگہ نہیں بچی؟
میں بہت شکریہ. پہلے تو میں تصحیح کر دوں, میں انڈونیشیا میں کہیں پاکستان کا سفیر نہیں رہا, میں پاکستان کا سفیر جرمنی میں اور بھارت میں رہا ہوں. جہاں تک سفارتی معاملات ہیں وہ تو آبویسلی جس طرح اسرائیل کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں جس قسم کے اسٹیٹمنٹس اسرائیل سے آ رہی ہیں, اور کل گزشتہ روز جس طرح وہاں اسرائیلی مستقل مندوب نے یو این سیکیورٹی کونسل میں جو خطاب کیا, اپنی جو تقریر فرمائی, اس سے تو بالکل واضح ہوتا ہے کہ اسرائیل اس چیز سے بضد ہے کہ وہ حماس کو سیاسی اعتبار سے ختم کرے یا عسکری اعتبار سے ختم کرے. اسرائیل کا ایم آئی آڈیبل؟
جی واسط صاحب, یو آر آڈیبل.
اصل مسئلہ دیکھیے یہی ہے کہ حماس جو ہے وہ جو اسرائیل ہے اس کی ساری پروپوزیشن میرے خیال سے غلط ہے, کیونکہ حماس جو ہے وہ الیکٹڈ ایک تنظیم ہے جو الیکشنز کے ذریعے آئی ہے, وہاں اس کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے. ایون ویسٹ بینک میں بھی ہم دیکھتے ہیں جہاں کے سینئر اتھارٹی, وہاں بھی اس کو سپورٹ حاصل ہے. یہ کہنا کہ حماس کو سیاسی طور پہ ختم کر دیں گے, یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن یہ ناممکن ہے. اور پھر دوسری بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ کوئی انٹر اسٹیٹ وار نہیں ہو رہی. اسرائیل نے ایک آکوپائڈ فورس ہے جس نے لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے, غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے, اور پوری فلسطینی جہاں کہیں بھی ہیں وہ اس موومنٹ کا, اس جدوجہد کا حصہ ہیں. تو یہ اسرائیل کی ایک پرانی کوشش ہے کہ فلسطین کے اندر بھی تقسیم ڈویژنز کرے, پیلسٹینین اتھارٹی کو الگ پیش کرے, حماس کو الگ کر کے پیش کرے, گو کہ ان کے درمیان اختلافات ہیں, لیکن جب فلسطینی جد و جہد کی بات آتی ہے, ان کی آزادی کی بات آتی ہے, حق خود ارادیت کی بات آتی ہے. اس لیے ہم نے دیکھا کہ محمود عباس نے حماس کو کنڈیم نہیں کیا یا ان کے ایکشنز کو کنڈیم نہیں کیا, بلکہ گزشتہ روز اس آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کا ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی, اس نے بھی جو ہسپتال میں اس ہاسپٹل میں جو حملہ ہوا اس میں بھی باقاعدہ پورے واضح طور پہ اسرائیل کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے.
تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ فلسطینی اتھارٹی یا جو فلسطینی ہیں وہ اوور آل حماس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ بس جب آپ سن پا رہے ہیں
لگتا تو کچھ یہی ہے. ادروائز جی جی اس کا لگتا تو کچھ یہی ہے کہ اس وقت جو ایک جدوجہد ہو رہی ہے تو فلسطینی حماس کے پیچھے کھڑے ہیں. وہ غزہ پٹی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. ویسٹ بینک میں بھی ہم نے دیکھا ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں, وہاں بھی صورتحال کشیدہ ہے. اگر حماس کا اثر و رسوخ صرف غزہ پٹی تک محدود ہوتا تو ویسٹ بینک میں جو 1,000 سے زائد اسرائیل نے گرفتاریاں کی ہیں, وہاں 500 سے زیادہ چیک پوسٹ بنا رکھی ہیں, تو وہ کہے کے لیے ہیں.
تو پھر اگر ہم سفارتکاری کی
جو ہے معاملہ اس
جی جی اگر ہم واپس سفارتکاری کی طرف آئیں, چاہیے رہا تھا کہ یہ دیکھ سکیں کہ آگے کس کروٹ یہ بیٹھے گا. امریکی وزیر خارجہ اسرائیل سمیت خطے کے کئی ممالک کا دورہ کر چکے ہیں. اسرائیل اس وقت ڈپلومیسی کے لیے تیار نہیں ہے, تو اس سب سفارتکاری کا کیا مقصد اور فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیا کچھ ریلیکسیشنز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے؟ بڑے لیول پہ اس وقت ڈیل ہونے نہیں جا رہی جنگ بندی کے حوالے سے؟
دیکھیے ایک تو پریزیڈنٹ بائیڈن آئے, ان کی وجہ سے شاید اب رفع جو پوائنٹ ہے اس سے امدادی کچھ فوری جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ شاید ملنا شروع ہو جائیں. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مغربی دنیا سے کوئی خاص توقعات نہیں رکھنی چاہیے. معاملہ کچھ یہ ہے, اور شاید بدقسمتی کا معاملہ ہے کہ جو ہم تو یہ ایک لحاظ سے ہماری توقعات وابستہ تھیں او آئی سی سے. سفارتکاری تب کامیاب ہوتی ہے جب کسی ایک جو غاصبانہ پارٹی ہوتی ہے اس پہ کچھ پریشر بلڈ ہو سکے. ہم یہ توقعات رکھ رہے تھے کم از کم جن ممالک نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر رکھے ہیں, تجارتی تعلقات قائم رکھے ہیں, جن کے سفرا ان کے دارالحکومتوں میں ہیں, کم از کم وہ کچھ عرصے کے لیے سسپینڈ تو کریں جب تک کہ باقاعدہ سیز فائر کا اعلان اسرائیل نہیں کرتا.
اگر مسلم دنیا آپ سمجھتے ہیں کہ تنازع ختم کروانے میں یا گراؤنڈ آپریشن جس کی ابھی تک کنٹینیوسلی خبریں آ رہی ہیں کہ تیاری ہو رہی ہے, اس کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟
نہیں کر پائی. دیکھیے معاملہ تو کچھ یہی ہے کہ نہیں کر پائی. جو کچھ بھی اب کرنا ہے فلسطینیوں نے ہی کرنا ہے. ان کے پاس ہوسٹیجز موجود ہیں, کیپٹس موجود ہیں. مجھے اس بات کا یقین ہے کہ بیہائنڈ دا سینس کچھ نہ کچھ معاملات چل رہے ہوں گے, خاص طور پہ ایران, قطر, سعودی عرب, یو اے ای, ایسے ممالک بالکل, کیونکہ حماس کے جو لیڈر ہیں اسماعیل ہنیہ وہ دوحہ میں ہیں, قطر میں ہیں, اور ایران کے فارن منسٹر کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے. تو کچھ نہ کچھ بیہائنڈ دا سینس بات چیت ہو رہی ہوگی, لیکن فائنلی کس طرح پین آؤٹ ہوتی ہے وی ڈو ناٹ نو. لیکن
یہ ہے کہ اسرائیل فلسطین کا جو تنازع ہے اس دو ریاستی حل کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی اس کا کیا ہوا؟
وہ تو بہت پیچھے چلا گیا. میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل کی جو اس وقت حکومت ہے بنجمن نتنیاہو وہ اس پہ ریورٹ کرے گی اس فارمولے کے اوپر فی الحال. اب آگے دیکھتے ہیں کہ جب یہ حالات صورتحال بہتر ہوتی ہے, جس کے امکانات امیجیٹ تو کم لگتے ہیں, لیکن بہرحال صورتحال کسی وقت تو بہتر ہوگی, ٹھیک ہوں گے معاملات, تو پھر کوئی امید کی جا سکتی ہے. لیکن پہلا میں سمجھتا ہوں اقدام یہی ہے کہ جو عرب ممالک ہیں, مسلم دنیا ہے جس میں ترکیے بھی شامل ہے, جب تک وہ اپنے سفارتی تعلقات سسپینڈ نہیں کریں گے اسرائیل کے ساتھ, تجارتی تعلقات سسپینڈ نہیں کریں گے, اس وقت تک اسرائیل پریشر بلڈ نہیں ہو سکتا.
بھائی صاحب ایک چیز لاسٹ میں, میرے پاس 30 سیکنڈز ہیں, غزہ میں اگر گراؤنڈ آپریشن کیا جاتا ہے تو اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم دنیا سے رد عمل آئے گا؟
شدید آنا چاہیے. آئے گا یہ میں نہیں کہہ سکتا, لیکن آنا چاہیے, کیونکہ ہر ملک اپنے اپنے مفادات بھی ہیں. وقت یہ ہے کہ اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر چیزوں کو دیکھا جائے.
لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ عبدالباسط صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور جس طرح سے اس وقت جو سچویشن ہے غزہ میں اس پہ آپ ہمیں انالیسس دے رہے تھے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ سره اورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو. مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ډیوی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډیوی ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پانزیو د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی وی پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پانزیو د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولای شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. مهمو خبرونو سرچکی اوري. پر غزی تړانګي د اسرائیل د بریدونو دوام. اسرائیلی ځواکونو نن پنځشنبه هم د غزی تړانګي په بیلابیلو سیمو هوایی بریدونه کړي. سیمې ته د جمهور رئیس بایدن تر سفر وروسته غبرګونونه او د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې د فلسطینیانو په پلوي مظاهرې شوي. د افغانستان په وضعیت نړیوالې اندېښنې. د مرسی کور نړیوالې غیر دولتي مؤسسې اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د تیرې اونۍ زلزلو وروسته افغانستان د نړۍ له یاده وتلو په حال کې دی. خیریه مؤسسې وی زلزله ځپلي خوړو، اوبو او سرپنا ته عاجله اړتیا لري. او په جرمنی کې د افغانستان د نجونو فوټبالرانو لوبې. د افغانستان د فوټبال یو شمیر خزینه لوبغاړي چې د جمهوری نظام تر سقوط وروسته آلمان ته تللي، د نوي ژوند او لوبو پیلولو هڅې کړې دي. د آلمان د اولمپیک کمیټې چارواکي وی خپل همکاري به ورسره زیاته کړي.
ستړي مشي. نن پنځشنبه د اکتوبر 9 او د میزان یا تلې 8 نیټه ده. تاسو به د منځني ختیځ افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واورئ. هیله ده چې موږ سره اوسئ او تر څنګ دا یادونه به وکړم چې اسرائیل ته د جمهور رئیس بایدن د سفر وروسته د غبرګونونو تفصیل به د ایوب خاوري نه واورو. په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه به خدای نور ناصر معلومات شریک کړي او د افغانستان د امنیتي وضعیت له امله د پاکستان د اندېښنو په اړه یوه لنډه ارزونه به د امنیتي څیړونکي نجیب ننګیال صاحب نو واورو چې په خبرونه کې زموږ بلنه منلې. ټولو نه هیله کوم چې لږه شیبه موږ سره اوسئ. اسرائیل ته د چهارشنبه په ورځ د جمهور رئیس بایدن د سفر یو هدف دا و چې د غزې په تړانګه کې رامنځته شوی بشري ناورین پای ته ورسوي. هغه پرون په داسې حال کې اسرائیل ته ورسېدو چې په غزه کې په یو روغتون کې د 14 له امله شاوخوا 1500 تنه وژل شوي. جمهور رئیس اوس بیرته واشنگتن ته راستون شوی دی او د هغه د سفر او نورو اړوندو موضوعګانو په اړه به معلومات یې د ایوب خاورین نه واورو چې د کانګرس تمانۍ د مخې نه راسره دی. خاورین صاحب، د اسرائیلو او حماس د جګړې په اړه باندې د بایدن یا د جمهور رئیس بایدن وروستی دریځ څه دی او دلته په واشنگتن کې څه توقعات شته دی چې مثلا د منځني ختیځ بحران باید په څه ډول ختم شي؟
د امریکا ولسمشر بایدن په یو ورځنی چټک سفر کې بیرته راستون شوی ده او په اسرائیلو کې څو ځلې دا څرګندونې وکړې. وروستۍ څرګندونې په الوتکه کې وه او د اسرائیلو دریځ یې د حماس سره د جګړې په اړه بشپړ تایید کړی دی، خصوصا په روختون باندې د برید په اړه چې بیلابیل دریځونه دي. اسرائیل وایي چې دا د اسلامي جهاد دی، وی ډلی یو غلط شوی یا خطا شوی راکټ وو، او برعکس بیا نور خلک هلته داسې هم دي چې دا د اسرائیلو برید بولي. ولسمشر بایدن د اسرائیلو دریځ تاییدوي. اسرائیل سره ولسمشر بایدن نن ماقام ولسته وینا کوي او د دې په منځني ختیځ کې د نوې رامنځته شوې حالاتو په اړه د ولس ته ورستۍ حال ورکوي او په کانګرس غږ کوي چې د اسرائیلو د اوکراین او د دلتا د مکسیکو سره د دیوال د امنیت او د تایوان په موضوع د 7 میلیارډ ډالرو د اضافي امنیتی بودیجه تایید کړي چې د دې څلورو موضوعاتو په اړه د امریکا د ملي امنیت موضوعات دي او 7 میلیارډ ډالرو غوښتنه به وکړي. په عین حال کې ولسمشر بایدن د دې هڅو کې هم تر یو حده کامیاب شوی چې د غزې د ولسی خلکو سره د مرستو لپاره لاري خلاص شي. اسرائیلو په اصول کې دا خبر ورسره منلی ده، خو بیا هم ټینګار کوي چې د 200 اسرائیلیانو تر څو چې حماس هغه بیرته اسرائیل ته نه سپارلی د غلار به خلاص نه کړي. موږ په غزه کې د بشري وضعیت او هلته د ورستیو تحولاتو په اړه د جلالزی راپور ګورو.
پر اسرائیلو د حماس لبریدونو د کابو دوه اونیو په تیریدو اسرائیلي ځواکونو د پنځشنبه په ورځ د غزې په بیلابیلو برخو کې اهداف په نښه کړل چې د یو شمیر ودانیو څخه فضا ته لوګي پورته شول. په تازه بریدونو کې د غزې سوهیل هم بمبار شوی، هغه سیمه چې د اسرائیلو لخوا خوندې سیمه اعلان شوې وه. دغه اقدام د څه باندې 2 میلیون فلسطینیانو ترمنځ چې په دې تړانګه کې ژوند کوي ویره خپره کړې. تر اوسه څه باندې 1 میلیون فلسطینیانو خپل کورونه پرېښې دي. د دغه بریدونو سره سره اسرایلی ځواکونو د چهار شنبه په ورځ موافقه وکړه چې مصر ته به اجازه ورکړي څو غزې ته محدودی بشری مرستې ولیږدوي. پر غزې د بمبار سره په یو وخت د متحده ایالاتونو د بیلابیلو خارونو په ګډون د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د فلسطینیانو په ملاتړ مظاهره شوې دي.
دا د نشاط یا مذهب سره ارتباط نه لري، دا د انسانیت مسله ده، دا اساسي بشري حقونه دي. فکر کوم موږ باید هر څه یوې خواته پریدو او په دې غور وکړو چې بیگانه انسانان مړ کیږي، ماشومان خزه په یو دقیقه لمنځه وړل کیږي، دا ډیره د خوشینه وړ ده.
د ترکیه په استانبول کې هم د متحده ایالاتونو او اسرایلو د قونسلګری مخته زرګونو کسانو د چهارشنبه نا وخت لاریون وکړ او د اسرایلو بیرغ ته ور ورته کړ.
موږ د اسرایلو د قونسلګری مخ ته یو او د بشر په وړاندې د اسرایلو جنگي جنایات غندو. موږ باید یو ځای ودرېږو، ټول نړۍ، یوازې ترکیه نه، یوازې مسلمان هیوادونه نه، او حتی یوازې مسلمانان نه. دا د بشر په وړاندې جنایت دی او موږ باید د غزې له خلکو سره ودرېږو.
او د یونان په اتن ښار کې یو شمیر مظاهره کوونکو د اسرایلو د سفارت مخته د یونان او اسرایلو د بیرغونو په لیږدولو سره د اسرایلو په پلوي لاریون وکړ. لاریون کوونکو د هغو اسرایلیانو عکسونه لیږدول چې د حماس لخوا برمته شوي او غزې ته وړل شوي دي.
نن دلته د هغو ټولو ملکی وګړو د خوشی کېدو لپاره غږ پورته کوو چې هغوی برمته کړي دي، په خاص ډول ماشومان، ټول میرمنې او ټول کسان. ملکی وګړي چې هغوی له اسرایلو بیولي په کار ده چې ډیر ژر بیرته ستانه کړي. موږ د سولې غوښتنه کوو، موږ د جګړې غوښتنه نه کوو، غواړو په منځني ختیځ کې په سوله او مینه کې ژوند وکړو.
د نړۍ په بیلابیلو خارونو کې د فلسطین په پلوي او د اسرایلو پر ضد مظاهره وروسته له غزيات شوې چې د سه شنبه په ورځ د غزې پرې وروختون په بریټ کې کابو 1500 کسان ووژل شول. په غزې کې روختي چارواکي وایي د جګړې له پیل څخه تر اوسه پورې کابو 3500 کسان ووژل شوي او څه باندې 2000 نور چې اکثریت یې میرمنې، ماشومان او د پاخو عمر کسان دي ټپیان شوي دي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
د پاینال کې منځري ختیځ او د اسرایل او شاوخوا شرقي مدیترانه ته د امریکا دوهمه جنگي بیړۍ یو اس اس ایزنهاور په رسیدو ده. ورسره دوه نوري کشتۍ ملي دي چې دا د په الټا په سیمه کې زرګونه امریکایي په اضافي نورو سرتیرو ته د ځای پر ځای کېدو او د جګړې حالت ته د تیارسي په حالت کې بوي. د دې سره امریکا دا ژمنه هم کړی ده چې اسرائیل او تباسی ولس الوتکې هم ورکړي او د دافع هوا یا د هوایی حریم د خوندیتوب د پاره چې هغه امنیتي ګمبز چې په اسرائیل ده او د حماس او د حماس په څیر د نورو ډلو د بریدونو د مخنیوي د پاره چې اوس تاسې اټکل ډیر زیات دا کیږي چې کچیرته اسرائیلی ځواکونه ځمکني عملیات په غزه کې پیل کړي، نو شایخای حزب الله هم جګړه ته ورودانګي او اسرائیل لاړو ځواکونو او امنیت تا ترتیباتو ته اړتیا ولري چې د شاوخوا د داسې نیابتي ډلو سره د جګړې امکانات ځای پر ځای کړي. نو امریکا دغه نوې اضافي امنیتی هم په هغه پرمختللي وسلې F-15، F-14، A-10 او C-10 خو یې په خپله اسرائیلیانو ته ورکړي دي، خپل ځواکونه او جنگي بیړۍ سیمې ته استولي دي او رسېدلي دي.
چې په همدې اقدام تقریبا د اسرائیلو قوي ملاتړ څرګند کو. مننه خورین صاحب د معلوماتونه.
ته مننه.
درنو لیدونکو، د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو پخوانی سلاکار کیرولن گلیکوی د فلسطینی وسلوال ډلې حماس د منځوړلو لپاره به اسرائیل ته د غزې کنټرول ډیر مهمي. نو موري ویلي دي چې اسرائیل به د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن هغه خبرې ته ډیر پام کوي چې وایي د غزې اشغال به تیروتنی. د میرمن گلیک سره زموږ همکار شاهناز نفیس مرکه کړې ده.
I think that
زه فکر کوم چې په روانه جګړه کې د امریکا ولسمشر سفر یو ناشنا پیښه ده، او زه فکر کوم چې دا مهمه ده چې زموږ دښمنان په دې پوه شي چې دا سفر د دې لپاره نه کیږي چې امریکا ځان وښيي او یا هڅه کوي چې موږ ته ووایي چې څه باید وکړو، بلکې امریکا د اسرائیلو سره د اسلامي نازیانو د دې ناوړه لعنت په مقابل کې ولاړه ده چې راپورته شوي دي. غزه د دوی په کنټرول کې ده، او نه یوازې د اسرائیلو دولت ګواښ پیښي، بلکې په لبنان کې د دوی ملګري او حزب الله چې د ایران لخوا اداره کیږي دا د انسانیت لپاره لعنت دی، دا د ټولو لپاره خطرناک دی، او په ښکاره ډول لومړی او تر ټولو مهم د اسرائیلو او په ټوله نړۍ کې یهودیانو لپاره. نو زه فکر کوم چې د ښاغلي بایدن سفر د اسرائیلو سره د پیوستون د ښودلو په توګه مهم دی، او د دې پیغام روښانه کولو کې چې دا جګړه یوازې د اسرائیلو نه ده.
متحده ایالات تملری چې اسرائیل با غزې ته د بشری مرستو اجازه ورکړي، آیا تاسو فکر کوئ چې اسرائیل با ولسمشر بایدن د غوږ ونیسي کچره هغه دا مسله راپورته کړي؟
ها، زه پوهیم چې دا هغه موقف و چې د بهرنیو چارو وزیر بلینکن پرون د جګړې کابینې ته هم وړاندې کړی و، خو زما په فکر دا ډیر بد کار دی. غزه په بشپړه توګه د حماس تر کنټرول لاندې ده، نو هر هغه څه چې غزې ته ننوځي له حماس پرته د بل چا لپاره نه دي، ځکه چې دوی غزې ته د توکو جریان سل په سل خپل کنټرول کې ساتي، او همدارنګه غزې ته د تلونکو ټرکونو واقعا معاینه کولو لپاره هیڅ لار شتون نه لري. نه دا باور شته چې د ټرکونو تفتیش به د وسلو د راتک مخه ونیسي، بلکې لارې په خپله وسلې دي. نو دا یو ډیر بد کار دی. زه فکر کوم چې بلینکن لا دمخه په اسرائیلو ټینګار کوي چې ټرکونو ته اجازه ورکړي. زه پوهیږم چې دلته د ملي امنیت سلاکار سوفیانا کې وویل چې اسرائیل د مصر نه د غزې تړانګي جنوبي برخو ته د لارې او د ننوتلو محدودیت سره موافقه کړو، او زه فکر کوم چې دا یو لوی تیروتنه ده. خو بیا تاسو پوهیږئ کله چې تاسو یو ملګری لرئ نو تاسو په پام کې نیسئ، خو یو ځل بیا تاسو پوهیږئ زه فکر کوم چې دلته اسرائیل مخدا ده چې د خپل ځان نه دفاع وکړي، لکه څنګه چې موږ تل کوو، لکه څنګه چې لومړي وزیر نتنیاهو ویلو، او د امریکا ملاتړ خورا ښه دی، مګر دا ډیره مهمه ده چې اسرائیل په خپل جګړه وکړي.
بټ کیرولین، خو کیرولین د ریپورتونو لمخې ټول فلسطینیان د حماس پلوی نه دي، داسې فلسطینیان هم شته چې د حماس پر ضد دي، او ډېرې د دې کسانو وژنه غیر عادلانه بولي.
نو د غزې د ملکی وګړو د ساتنې لپاره تر ټولو ښه لار دا ده چې هغوی له غزې نه ووزي او د مصر سینا ټاپو ته داخل شي، او زه فکر کوم هر هغه څوک چې د غزې خلکو ته پاملرنه کوي باید د مصر نه غوښتنه وکړي چې سینا ته د جګړې د مودې لپاره د غزې نه د وتلو اجازه ورکړي، او دا د دوی د ساتنې یوازنۍ لار ده، ځکه چې اوس هم دوی د حماس لپاره انساني ډال دي، دوی د حماس لپاره د توپ خواړه دي، او دوی د اسرائیلو لپاره مشروع نظامی اهداف دي، ځکه چې دوی د نسل وژنې د ترهګرو ساتنه کوي. زه فکر کوم چې متحده ایالات او نور نړیواله ټولنه او اسلامي نړۍ د دې خلکو وېستل باوري کړي. موږ غواړو د دې لپاره په مصر نور فشارونه واچول شي، او په دې اړه یو وروستۍ خبره، کله چې موږ د بشر دوستانه مرستو خبره کوو نو دا موږ معمولا هغه ځایونو ته اشاره کوو چې د طبي پیښو ځایونه دي، لکه زلزلې یا آتش فشان او سونامی، او دلته خود دا د انسان جوړ شوی بحران دی.
آیا تاسو فکر کوئ چې د ولسمشر بایدن سفر با د يرغمل شوو خلکو د مسلې په حل کې مرسته وکړي؟
زه پوه نه یم، موږ به انتظار کوو او ګورو. زه پر اختیا باور لرم چې زمنګ لپاره د دې یرغمل شوو د خوندي کولو یوازنۍ لار غزې ته د پاوز ورننوتل دي. موږ څه باندې 100,000 پوځیان لرو چې په غزې یرغل وکړي، تر څو د حماس رژیم نسکور کړي، تر څو د حماس ترهګری سازمان او بنسټونه له منځه یوسي، او زه فکر کوم چې د استخباراتو ترلاسه کولو او د یرغمل شوو خوشی کولو غوره لار د اسرائیلو لپاره دا ده چې حماس له منځه یوسي.
او
په افغانستان کې د مرسي کور په نوم یوې نړیوالې غیر دولتي مؤسسې اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې د تیرې اونۍ تر بیسارو زلزلو وروسته چې زرګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو سربیره یې ډېر کلیو کورونه وران کړل، افغانستان د نړۍ د پامه غورځېدلو د ګواښ سره مخ شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمانوي په هرات کې 144,000 کسانو ته د روغتیایي خدمتونو رسولو په هدف یې نږدې 2 میلیون ډالر ته اړتیا ده.
مرسی کور غیر دولتي مؤسسه وای په هرات کې د زلزلو له امله په زرګونو کسان په خیمو کې ژوند تیرولو ته اړ شوي او اوس د سرپنا او د اوبو د کمښت د ستونزو سره مخ دي. د دغه مؤسسې چارواکو ویلي نړیوال ټولنه باید د هرات په ولایت کې په داس یو بیړني حالت کې زلزله ځپلو ته شا ونه اړوي.
دا لازم ده چې نړیوال ټولنه د بحران ته خپل پام وړوي او ورته بودیجه برابر کړي. تر اوسه چې د کوم لاټر د برابرې دوجمنې شوی د اوږدې مودې د دوا ویلو او د حالت د ښه کېدو او هم د راتلونکو ټاکنونو د چمتووالي لپاره د غواخونو د کمیدو د هڅو په برخه کې کافي نه دي.
د هرات په ولایت کې د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په ورستی راپور کې ویلي چې اوس په دغه ولایت کې د زلزله ځپلو کسانو شمیر 3,315 ته رسیدلی دی. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي لکتر لګه 114,000 کسان ته د روغتیایي خدماتو رسولو په موخه نږدې 2 میلیون ډالر ته اړتیا لري. تر زلزلو وروسته په سیمه کې د ناروغي او د خپرېدو ویر هم شته. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې په هرات کې په زلزلو کې په 9 ولسوالیو کې لکتر لګه 40 روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي چې 580,000 کسان ته د روغتیایي خدماتو رسولو بهیر له خنډ سره مخ کړی دی. ملګری ملتونه وایي په هرات کې لا هم خلک د نورو زلزلو له ویرې شپې تر شنه اسمان لاندې تیروي.
In addition to people whose homes have been destroyed, لکه کارانو سره خلکو ته د مرستو رسولو ته دوام ورکو. خو زیات کار ته اړتیا ده. د اکتوبر 8 راهیسی د خوړو نړیوال پروګرام په سیمه کې زلزله ځپلو سره ل 500 ټنو زیاتو خوراکي توکو مرسته کړې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د تیر اونۍ په زلزلو کې 1,102 اتیا ودانیو ته زیان رسیدلی دی.
بسره یو ځای میږي به زمينه بالا یاره. ما برای نه داریم روغن نه داریم هر چه داشتیم خونه ها شد چپه شد بر رخ بکه خاکا همه به در رختم دگم دگم ما دگه چی دگه یعنی خود شما که میبینه برار من میجگاه با ما یک جا تیار کنیم دگه جان که ما اوار کجا ببری.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداري یا اوچا د روسي راپور لمخي په دغه زلزلو کې 1,400 تنه وژل شوي او 1,950 تنه نور ټپیان شوي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
او د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د پاکستان د حکومت غوښتنه کړې ده چې د بي اسنادو افغان کډوالو ایستلو فیصله وزندي. د کډوالو د وضعیت او مختلفو ستونزو نور معلومات په اسلام آباد کې د خپل همکار خدای نور ناصر نوخلم چې په سکای خبرونه کې را سره مل شوې ده. ناصر صاحب ستړي مشي، د کډوالو د بیرته ستنېدلو ستونزه اصلا څه ده او د پاکستان د بشري حقوقو سازمان ولې د کډوالو په بیرته ستنولو ډیر اندېښمن دي؟
ډیره مننه. که څه هم تر اوسه پورې د دې ځواب له هیڅ چا سره نشته چې پاکستاني چارواکو ولې دغه ګام پورته کړ. اول یې وایي چې دوی به د اکتوبر 3 ها خواته ناقانونه وسوال ناقانونه کډوال په خاص توګه افغان کډوال پسې اخلي. که څه هم د پاکستان چارواکي دا وایي چې دوی دلته د ناقانونه د ټولو هیوادونو وګړي چې دلته ناقانونه اوسي د هغوی ټولو پر صد دي، خو دا چې افغانان دلته ډېر دي کډوال نو تر ټولو زیات اغیزمن له همدې پرېکړې څخه خپله افغان کډوال سیمې دي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان پرون یو غونډه کړې وه او په دې کې لکه دلته چې یو شمېر د بشري حقوقو فعالان سیاستوالو په دې باندې اندېښنه څرګنده کړې ده. همدغه ډول پرون د بشري حقوقو سازمان د پاکستان هغوی هم په دې باندې اندېښنه څرګنده کړه او د پاکستان د حکومت یو غوښتل چې باید په دغه ډول باندې چې په میلیونونو انسانان یا یو اعشاریه اووه میلیونه ناقانونه کډوال یوازې په یوه میاشت وخت کې په زور وشړي یا هم له هېواد وباسي وایي دا غیر انساني ګام دی او باید چې د پاکستان حکومت دغه پرېکړه چې دوی کړې ده باید دغه بیرته واخلي. په دې سره په دې غونډه کې د اسلام آباد د هغو کډوالو هم ذکر وشو چې هغوی قانوني اسناد خو لري خود هغوی دلته چې کچا کورونه دي په ځینو بېلو سیمو کې اوسي، په تېره اونۍ په مارګادا ټاون سیمه کې د هغوی کورونه نړول شوي وو. د هغوی هم ذکر شوی دي چې وایي باید د هغوی کورونه ونه نړول شي، ځکه چې هغوی د کلونو ترونو همدلته اوسي او قانوني اسناد هم لري. نو یوې خواته که دغه نیټه د اکتوبر یو دېرشمه یا د نومبر لومړۍ نیټه نږدې کېږي، افغان کډوال چې دلته د پاکستان په بېلبېلو سیمو کې اوسي هغوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نه یوازې ناقانونه کډوال، بلکې په ډېرو سیمو کې ډېرو قانوني اسناد لرونکو کډوالو راته ویلي دي، او هغه قانوني اسناد لرونکي کډوال خو هم پرېږده. په پنجاب او سندھ ایالت کې آن پاکستان میشتې پښتانه چې دلته پیدا شوي دي، دلته زیږېدلي دي، د پاکستان پېژندپاڼې لري، هغوی هم د پاکستاني پولیسو له لورې ځورول کېږي، او له هغوی څخه هم دا پوښتنې ګروېژنې کېږي چې تاسو خپل پېژندپاڼې راته راوړئ، موږ به هغوی ګورو څارو به. نو نه یوازې له ناقانونه کډوال، بلکې قانوني اسناد لرونکي کډوال، او بیا ورسره په سندھ او پنجاب ایالتونو کې میشت پښتانه هم د دغه عملیاتو تر اغېز لاندې دي، او هغوی ځورول کېږي، له هغوی پوښتنې ګروېژنې کېږي.
مننه خدای نور ناصر معلوماتونه، مننه کور ودان. د پاکستان د لنډمهاله حکومت صدر اعظم منور الله کاکړ پرون د چهارشنبه په ورځ باندې د چین په بیجینګ کې د یو کمربند یو سره غونډې کې ګډون کړو. نوموړي د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په لیدنه کې ویلي دي چې روسیا او پاکستان ګډې لري او د ترګرۍ خطر هم مشترک دی، په ځانګړي توګه په افغانستان او سیمه کې چې د فدراتیوي روسیې تر اثر او رسوخ لاندې ده. په دې موضوع د امنیتي چارو د څېړونکو نجیب ننګیال ارزونه اخلم چې په سکایپ زموږ بلنه منلې ده. ننګیال صاحب، ستړي مشي پروګرام ته پوښتنه مې دا کوله چې پاکستان د افغانستان د طالبانو یو فکری ملاتړ بلل کیږي، اوس ولې د طالبانو په حاکمیت کې د افغانستان له حالاتو ډیر اندېښمن دی، او دا اندېښنې د دوه اړخیزو خبرو په ځای باندې په نړیواله کچه ولې مطرح کوي؟
سلام تاسو ته د باس کتونکو ته. زه فکر کوم یو ډول د پاکستان ملکی سیاستوال دی چې ملکی اداره مخته وړي، او یو د پاکستان د پاوز اسټابلیشمنت یا د ملیټری مشران دي. هغوی خپلې ژورې اړیکې لري د طالبانو سره، او ملکی چارواکي چې دي او سیاستوال دي، هغه په تیر جمهوري شلو کالو کې هم وخت په وخت حتی طالبان دی کلاس کې، او طالبان د پټی شورا، د پېټور شورا، حقانی شبکه ټول په پاکستان کې و. ملکی سیاستوالو چې دی هغه د طالبانو په ضد بیانات ورکول، او دا خبرې په خوا هم مخترات. اصل خبره دا ده چې د پاکستان ملکی اسټابلیشمنت هغه د طالبانو سره ژورې اړیکې لري، او لا هم دوام لوبي. زه فکر نه کوم دا د پاکستان لپاره ډېره د اندېښنې وړ اوسېږي. پاکستان او طالبان د ستراتیژیک مرکز او ډېر ګډ اهداف مخته وړي.
لکه په وسی ډول غواړم واورو چې دا د چین د یو کمربند یو سرک پروژه ولې اصلا د چین لپاره دومره مهمه ده چې باید د روسیې په شمول مثلا د سیمې ټولو هیوادونو ته پکې شمولیت مثلا غواړي، او بیا په دې کې به احتمالا افغانستان ته ګټه شي.
چین پر نړۍ کې تر ټولو عمده هدف او اعلی چې کاروي هغه د اقتصاد پراختیا ده. اقتصادي پراختیا د چین د قوت تر ټولو مرکزی نقطه ده، چې هغه ټکی چې دوی دوامدار غواړي په هغه باندې کار وکړي. د ون بیلټ او روډ انیشیټیو یا د یو کمربند یو سرک خبره هم چین د همدغه هدف په خاطر کوي، غواړي نړۍ سره په وصل شي، په چټکۍ سره صادرات ولري. د افغانستان البته یو مسیر دی، افغانستان په دې کې یو کوچنۍ برخه جوړوي. دوی دغه لارې نه غواړي، هم د منځنۍ آسیا سره، هم د جنوبي آسیا سره، هم د منځنۍ ختیځ سره، هم د اروپا سره وصل شي، او خپل اقتصادي نفوذ چې دی هغه په نړۍ کې وده وکړي. دا د زیرو هیوادونو لپاره د متحده ایالاتو په شمول باندې د اندېښنې وړ ده. د چین په دغه ډول چټکه اقتصادي پراختیا د هغې د مخنیوي لپاره دوی نور بدیلې لارې کاروي. تاسې به لیدلي چې د جی 20 په سرمشریزه کې، په جیشل په سرمشریزه کې دوی یو بله طرحه وړاندې کړه، او هغه د هند څخه منځنۍ آسیا، منځنۍ ختیځ ته، او د منځنۍ ختیځ نه اروپا ته د دغسې د یو بل اقتصادي دلیل د پراخولو خبره وه. نو د چین د هغه څه چې دوی د افغانستان د لارې نه کول غواړي، افغانستان په یو ډېره کوچنۍ برخه لري، او د افغانستان اوسني حکومت ته، اوسني نظام ته په کتلو باندې فکر نه کوم چې هغه د دې جوګه اوسي کی هر تاج دغه تطبیق کړئ شي.
صحیح. که چین دومره ګټ لري ولې به دوی مثلا یا نړۍ یا نور گاونډیان په مجموع کې د طالبانو حکومت ته رسمیت نه ورکړي؟
یو نو فشار لیدل کیږي طالبان هغه څه چې پیرن په افغانستان کې کوي په پراخو بشري سرغړونو باندې تورن دي. دوی په افغانستان کې د نیم ملت د ښځو حقونه چې دی هغه پایمال کړی دي. په افغانستان کې د بیان ازادي نشته دي او دغه څه چې راغلي دي په دوی باندې د ترګري کور دی. دوی یو ترګري ډله ده چې په افغانستان کې په زور باندې حاکم مسوي. که د سیمې ځینې هیوادونه مستقیما راشي د دوی ملاتړ ته ودانګي ورسمن دوی په ومن مشروعیت ورته ورکي بیا هغه هیوادونه په نړیوال فورم باندې د فشار لاندې راځي چې ګویا تاسو د ترګري ډلې سره اړیکه لري تاسو هغه حمایه کوي ګویا تاسو ترګري حمایه کوي. نو یو نوازان دغه په نړیوال فورم باندې د فشار د ساتلو لپاره د فشار نظر ګورلو لپاره غواړي دوی سره پس پرده نارسمي اړیکه ولري ترڅو خوندي هم پاتې شي او خپل اړیکو ته دوام ورکړي.
مننه نجیب ټانکیال ستاسو د ارزونې نه مننه. کور ودان چې موږ بلنه منلې وو پروګرام کې ګډون وکړو.
په هند کې د کرکټ د 2023 کال د نړیوال جام پاړه د امریکا غږ ځانګړي خبرونه دا ځل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړۍ له 900 پیاوړو لوبډلو سره د جام د ګټلو لپاره بخت آزمایي. امریکا غږ به د غلوبو او په ځانګړي ډول د افغانستان د سیالیو پاړه تازه معلومات وړاندې کوي او له لوبغاړو او کرکټ له مبصرینو سره ځانګړي مرکې او بحثونه کوي. دا ځانګړي خبرونه د امریکا غږ د سپوږمکۍ او ډیجیټل شبکو له لارې لیدلی او اوریدلی شي.
او د ورزش په برخه کې د افغانستان د فوتبال یو شمیر خزینه لوبغاړي چې په 2021 کال اگست میاشت کې د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته آلمان ته تللی وي په آلمان کې د ټولنې په ټولنه کې البته د متغم کېدو او لوب پیلولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د آلمان د اولمپیک کمیټې چارواکي وایي چې د لوبغاړو د ورزشي ظرفیت لوړولو لپاره به نوره همکاري هم ورسره وکړي. وېد فایزي راپور لري.
په آلمان کې د افغان جنود د ورزشي هڅو پیل د لوبغاړو چې څه باندې دوه کاله مخکې افغانستان راوتلی دی وایي سره له دې چې په افغانستان کې د نجونو پر ورزش بندیز لګول شوی دی غواړي په بهر کې خپل هڅو ته دوام ورکړي. دا د افغانستان د نجونو د 1500 کلونو د ملي لوبډلې لوبغاړي دي. د لوبغاړو په یو روزنیز کورس کې هم ګډون وکړ.
دا روزنیز کورس چې د یوې ونې لپاره جوړ شوی په مجموع کې په جرمنی کې د فوتبال لوبو پاړه و چې ډیر ګټور و.
لوبغاړي وایي په افغانستان کې د طالبان له لوري د نجونو پر ورزش بندیز خوشینه کړې دي او هغه شمیر نجونو چې په افغانستان کې پاتې دي له روحي تکلیفونو رنځيږي.
زمونږ زیات شمیر ملګری په افغانستان کې پاتې دي. په خوشنۍ سره غوي ورزش نشي کولای، درس ته نشي تلای، په کور کې ناست دي او د خپګان سره مخ دي.
د کوربه هیواد چارواکي وایي هڅه کوي هغه شمیر لوبغاړي چې آلمان ته راغلي دي ورته زمينه برابر کړي تر څو وکولای شي په اساسي توګه ورزش وکړي.
امسال خوشبختانه تونستیم یک کورس مختلف دایر کنیم که د یک کورس مختلف 13 بازیکنه که سابق در افغانستان در تیم‌های ملی فوتبال میکردن شرکت داشتن و ما امیدوار هستیم که بتونیم زمینه را برای همه مساعد بسازیم که در سیستم ورزش آلمان با کسایی که تازه آمدن تا بتونیم در سیستم ورزش آلمان مدغم شوند. و
د آلمان د المپیک د کمیټې چارواکي وایي په پام کې لري چې پراتونکو کې هم افغان نجونو ته د ورزش دغه شان زمينه برابر کړي.
له 2014 کال راهیسې موږ دغه شان پروګرامونه ترسره کوو. دا ووم ځل دی چې دغه شان روزنیز پروګرامونه ترسره کوو. یو کال د کورونا وایروس له کبله ترسره نشو. په پایل کې به یوازې نارینه وو پکې ګډون کاوه، خو اوس پکې میرمنې هم برخه اخلي. موږ ویاړو چې سکال دیار لسون جنو او لسون نارینه وو په دې پروګرامونو کې ګډون کړای وو.
سره له دې چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او ورزش محدودیت لګول شوی، خو په بهر کې دا لوبغاړي هیله مني دي چې یوه ورځ بیرته هیواد ته لاړ شي خپل کار او ورزش ته دوام ورکړي. وحید فیضی د امریکا غږ.
او د نن د پاره پښتو خبرونه په همدې سره پای ته رسو. خو تاسو درانه لیدونکي کولای شئ چې د امریکا غږ په فیسبوک پاڼه یا په ټویټر پاڼه یا په انسټاګرام باندې امدارا پورنه وکړی ولولای دری خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي او سحر جان عظیمی استودیو ته راغلی د تاسو ته خبرونه وړاندې کی سحر جان ستړي مشه په خیر علي چې لری لیدونکو ته نه
مننه آقای آشنا سلام به شما سلام به دوستای بیننده در نیم ساعت آینده موضوع ویژه بحث خبری ما موضوع فلسطین هست و کشته شدن بیش از 3600 فلسطینی که در موردش همکارم برای شما گزارش خواهد داد در خلال برنامه گزارشات و مطالب متفاوت از سراسر جهان افغانستان منطقه و جهان داریم امیدواریم که با ما باشید و ما را تا لحظات آخر همراهی کنید